د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي.
اسلامي مرستې اقتصادي پلو توانایي کمه ده، نو ځکه ډېر مؤثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل شوي، خو اراده شته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو له نیول شویو نشه یي موادو څخه یوازې شراب له منځه وړي دي.
مواد مخدر تقریبا ډېر نیول شوي دي. دا اوس مواد مخدر هم په حدودو کې زموږ سره ډېر شي پروت دی. دا اوس هم شته.
د پولیسو وخته اخیری دنیا په نوم کتاب په پښتو وژباړل سو. په دې اړه مو د دې کتاب له ژباړونکي محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړې ده.
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس و چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ.
د علی خان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې ټول خپلوان راڅخه خپه شوي دي.
ښه ځواني مې ځواني راته وایست، خراب مې ځواني ډېرې پیسې مې په زندګۍ پرې ورکړې، کله مې جمع کړې وې او دا مې څه خوړلې وې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
کوم څو یې مړ شو؟
هغه فرید درته ښایا.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجي صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مرګ کیږي، باید یوه چاره یو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې واشنگټن او ملګري د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکیل نشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپل ظرفیت او امکاناتو څخه استفاده کوي، خو مالی ستونزې د دې سبب شوي چې له نشه یي موادو سره مبارزه پڅه او کمزوري شي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پر نشه یي موادو د نړیوال کنټرول ستراتیژۍ په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو او ښیښې د جوړولو د دوام په اړه اندېښنه ښودل شوې، او دا یادونه هم شوې چې اوس هم له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د تیر میلادي کال د اګست په میاشت کې په کابل کې د دوی د سفارت له تړلو سره د امریکا د غیر بشري مرستو له بندېدو سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مالي مرستې او تخنیکی همکاری هم درېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوي دې ټکي ته په کتو چې طالبانو به پخوا د نشه یي موادو د کاروبار له لارې پیسې ګټلې، اوس امریکایان او ملګري یې د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشه یي موادو د کاروبار له لارې پیسې ترلاسه نه کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپله ژمنې عملي کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی حکومت له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دی، خو مالي ستونزې د دې سبب شوي چې دا مبارزه تر اوسه دومره موثره نه وي.
اسلامي ما په دې مورد باندې خپل لغه مظرفیتونه چې لري هغه په کار اچول، مخدره موادو د کښتو کمښت لپاره کار وسي. خو تاسې پوهېږئ چې افغانستان کې د حق ډېر ستونزې لري، محتاج دي. تر اوسه هغو سره به تعدیل معیشت یا بدیل کښت په برخه کې مرسته نه رسوي. په دې برخه کې ټول نړۍ مسؤلیت لري، امریکا هم او نوره نړۍ هم. اسلامي مرد اقتصادي پلوه توانایي کمه ده، نو ځکه ډېر مؤثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل شوي، خو اراده شته.
د امریکا له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مالي او تخنیکي همکاریو له سره غور کوي. په دې راپور کې ویل شوي په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره د مرستې یو لاره دا ده چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې وشي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامي حضور له پای ته رسېدو سره سم ډېری هغه ادارې وتړل شوې او یا لږ تر لږه یې فعالیتونه کم شول چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کاوه او د امریکا له خوا یې مالي او تخنیکي مرستې ترلاسه کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته هم اشاره شوې چې د پخوانی حکومت پر مهال به هر میاشت د نشه یي موادو تر سلو ډیر قاچاقونکي محاکمه او زنداني کول. خو د امریکا د مرستو له بندیدو سره که څه هم دا مرکز بیرته فعال شوی، خو په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقو یوه قضیه هم نه ده څیړلې. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9.5 میلیارد امریکایي ډالر لګولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طالبانو په هرات ولایت کې څه د پاسه 2000 لیټره شراب په داسې حال کې لمنځه وړي چې نور نشه یي مواد پکې نه وو. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې ډیر نشه یي مواد نیولي او په دې اړه د مرکزي حکومت لارښودنې ته په تمه دي. مدني فعالان هم د نشه یي موادو د کارخانو او شرابو پلورونکو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه ستایي، خو غوښتنه کوي چې دوی باید ټولو نشه یي موادو ته په یوه سترګه وګوري. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په هرات ولایت کې دومره ډیر شراب له منځه وړل کېږي چې نور نشه یي مواد پکې نشته. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر ملا حیات الله روحاني وایي دا دوی ځواکونو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 2000 لیتره شراب نیولی دي.
دوه میاشتو یا یو څه بالابود په دې تړاو باندې تقریبا د 130 کسانو په حدودو کې موږ داسې کسان نیولي دي دغه جرمونو باندې، او دغسې 2500 شراب موږ راټول کړي دي د بعضو کارخانو څخه او د دکاندارانو څخه، او د دغو کسانو دوسیې موږ محکمې ته سپارلې دي.
په تېر حکومت کې تر کابل او ننګرهار وروسته هرات درېیم ولایت و چې ډېر نشه یي مواد پکې نیول کېدل، خو د طالبانو حکومت د تېرو شپږو میاشتو په بهیر کې د نیول شویو نشه یي موادو په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت محلي چارواکو د نیول شویو نشه یي موادو کره شمېره نه ده ښودلې، خو ادعا کوي چې دوی پریمانه بېلابېل نشه یي مواد نیولي او قاچاق کوونکي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال مولوی حفیظ الله مبرور وایي تر دې مهاله د نیول شویو نشه یي موادو په اړه دوی ته د مرکزي حکومت له لورې ځانګړې لارښوونه نه ده شوې.
مواد مخدر تقریبا ډیر نیول سوی دي. دا اوس مواد مخدر هم په حدود کې زموږ سره ډیر شي پروت دی. دا اوس همسته، خو موږ هغه به د مرکز او هدایت ته ګورو چې هغه زموږ ته کوم هدایت وکول سو بیا به موږ هغه رقم کار کوو.
مدني فعالان د شرابو نیول ستایي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له ټولو نشه یي موادو سره یو ډول مبارزه وکړي. د هرات ولایت مدني فعال احمد ولی وایي دا دوی په ولایت کې نشه یي موادو ځوانانو ته ډیر زیان اړولی، په کار ده چې د طالبانو حکومت د هر ډول نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي.
مشروبات الکلی در ولایت هرات تاریخ کرده
چې په هرات ولایت کې شراب لمنځه وړي د دې کار هرکلی کوو. ښه کار یې کړی دی. هیله لرو چې کوکنارو ته هم پاملرنه وکړي او د کښت مخه یې ونیسي، د هېواد پولې کنټرول کړي. یوازې د نشه یي موادو سوځول کافي نه دي، باید هغه کسان هم ونیسي چې نشه یي مواد په پرچون بڼه خرڅوي.
د طالبانو محلي حکومت په داسې حال کې یوازې شراب لمنځه وړي چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن او ملګري د طالبانو حکومت څاري چې بیا د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېل نشي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو معتاد د اعتیاد د دورې خاطرات لیکي او چاپیږي. نستو نادری تر اوه کلن اعتیاد وروسته نشه پرېښود او په دریزه به یې د پولیسو خته اخیر دنیا په نوم خپل خاطرات د کتاب په بڼه ولیکل چې اوس دا کتاب په پښتو ژبه ژباړل سوی او چاپ سوی دی. دا چې د دې کتاب محتوا څه ده او دا کتاب څومره ګټور دی په دې اړه مو د دې کتاب له ژباړونکي محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د دې کتاب د ژباړې انګیزه څه وه.
کله چې دا کتاب چاپېده او لیکوال نوی د دې د ابتدایي معلوماتو راټولولو باندې کار کوو نو دای د موږ همکارو د عامې روغتیا وزارت کې د دې کتاب هغه سوژې په اړه ما سره خبرې وکړې. داسې یو سوژه مې ورکړې پل سوخته آخر دنیا. نو واقعا دا سوژه او عمومي عنوان ما لپاره هم ډېر داسې اغېزناک او داسې زړه راښکونکی و. داسې تلوسه مې پیدا شوله چې دا پل سوخته آخر دنیا و یعنې څه وي. کله دا کتاب د چاپ کو ډېر نوي شیان پکې بیان شوي وو. یعنې همدې معلوماتو هغه څه چې په دې کتاب کې نوي وو اغېزمن و د ټولنې لپاره د ځوانانو لپاره دا ټول د دې باعث و چې ما ته یو احساس یو انګیزه پیدا شي تر څو زه دا کتاب پښتو ته ژباړم. څو هغه کسان چې مثلا په دري ژبه نه پوهېږي پښتو پوهېږي دوی پښتو دا ولولي.
تاسو سپدی کې ډېر نوي شان وو نوي څه پکې وو چې تاسو ته جالب وو؟
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس وو چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ تر څو هغه حقیق بربند کړي او هغه ستونزې او ننګونې وړاندې کړي چې واقعا یو روغ دی په دې دوره کې ورسره مخ وي. تر ټولو هغه برجسته ټکی چې په دې کتاب کې د اغېزمن ټکی چې په دې کې دي د یو روغ دی هغه ژوند د ژوند حالات چې په دې پړاو کې له کومو ننګونو ستونزو سره مخ کېږي دا یې بیان کړي دي. د مخدره توکو یا نشه توکو کاروباریان پکې تشریح کړي دي چې کومې ډلې دي څوک دي دوی څومره عاید ترلاسه کوي په دې برخه کې له کومې خوانه اکمال کېږي څوک ورسره لاس لري. نو دا ټول مسایل اوسی په دې کتاب کې رانغښتي دي. د دې کتاب په لوستلو سره د ټولنې ټول وګړي د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو کې هم دوی سره مرسته کوي تر څو په ټولنه کې یو ذهنیت سازي اوسي او د دې شومې پدیدې په وړاندې ښه مبارزه وکولی شي.
د دې کتاب تر ترجمې وړاندې مو د نشه موادو د زیانونو په اړه څومره معلومات ترلاسه
کړل؟ کله چې دا کتاب چاپ شو د کتاب لوستلو یا هم ژباړلو سره واقعا له ډېرو ناخبرو څخه موږ خبر شو. یعنې له ډېرو مسایلو نه چې واقعا زه خپله د یو لوستې ځوان په توګه نه وم خبر په دې مسایلو چې څه حالات یې د روږدو دغه ژوند څه رقم تېرېږي او ولې روږدي کېږي څنګه روږدي کېږي دغه کوم روږ دی چې په دې پړاو کې ناروغ وي کوم چلندونو سره مخ کېږي. نو د دې کتاب په ژباړې او لوستلو سره ومو کولی شول چې معلومات ترلاسه کړو خبر شو.
په دې کتاب کې له څه ډول پیغامونو سره تاسو مخ شوي یاست؟
د کتاب لومړی دا پیغام ده چې څه ډول یو کس یو ځوان له نشي توکو سره مخ کېږي یا په نشي توکو مخ راوړي یا روږدی کېږي. لاملونه ذکر شوي دي چې څه څه لاملونه یې دې سبب ګرځي چې دوی په نشي توکو اخته کېږي. ځوانانو لپاره خاص پیغام دا ده چې په ټولنه کې د ملګرو دوستانو د همکارانو په انتخاب کې ډېر ژور فکر وکړي. بل دا چې کله دوی هغه څه چې مثلا زموږ په ټولنه کې په صحیح لحاظ رایج نه دي یعنې زموږ تاسو لپاره په اسلامي او عقیدتي لحاظ جایز نه دي څه کله یې خورو هم د هغه په اړه باید له مخکې موږ معلومات ولرو. هغه څه په اړه چې موږ معلومات نه لرو یا هم د هغه په اړه نه پوهېږو باید هغه چیز هیڅ کله وخت هم استفاده نه کوو که هغه نشه لرونکي ګولۍ وسي که هر څه وي. دویم پیغام دا ده چې کله یو کس روږدی کېږي له ده سره د ده کورنۍ هم له کړاوونو سره مخ وي. دریم پیغام دا ده په ځانګړې توګه د هغو کورنۍ لپاره چې د کورنۍ یو غړی یا یو ځوان په نشه توکو روږدی شوی وي خو دوی همداسې پریښی وي بابېزه نه دا کار ښه نه دی د کورنۍ لپاره په کار ده چې د ده د روغتیا په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو روغ سي او د ټولنې لپاره خدمت جوګه سي. هر کار کېدونکی ده خو زموږ لپاره یوازنۍ او د هغو کسانو لپاره چې د کورنۍ یو غړی روږدی ده دا داسې قوي هوډ دو کې د دې درملنې په برخه کې ښه مثال هم د پل سوخته د دنیا پای کتاب د لیکوال نستو نادری دی چې ده وکولی شول چې په پوره هوډ او قوي عزم سره هر څه تر شا پرېږدي او روغ سي.
د داسې کتابونو لیکل او خپرول ټولنې ته څه ګټه لري؟
ټولنې لپاره بالخصوص د ځوانانو لپاره یوه خاصه ګټه دا ده په دې وخت کې چې د دوی سره د عامه پوهاوي کچه په لوړولو کې مرسته کوي. د روږدیتوب په وړاندې هغه واقعي کوم انځور چې پروت ده هغه دوی ته بیانېږي تر څو د روږدیتوب یا معتادي په وړاندې دوی د عامه پوهاوي کچه لوړه سي. له ډېرو پټو مسایلو دوی خبري، ځینې اخلاقي مسایل پکې بیان شوي دي. یو برخه هم همدغه چلند له روږدو سره باید یو ناروغ په صفت چلند دوسی.
د نشې موادو ساحه خو ډېره پراخه ده، سوپر اړتیا سته سي په دې برخه کې باید نور کتابونه هم ولیکل سي.
د نشې توکو په وړاندې د مبارزې برخه کې اسه څومره تمه کیږي غومره کار تر اوسه پورې نه ده سوی. واقعا ډېر داسې علمي کتابونه سته، د طبابت برخه کې چې هغه د دې ناروغۍ درملنې په اړه لیکل شوي دي. خو تمه او هیله زموږ دا ده چې د عامه پوهاوي کچې د لوړولو لپاره یا هم د ځوانانو د ذهنیت سازۍ لپاره چې د مخدره توکو په وړاندې باید څنګه مبارزه وکړو، په دې برخه کې باید لنډې لیکنې، مقالې یا هم آثار چاپ سي تر څو د دې مهلکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره علمو سره مرسته وکړي.
آیا تاسو خپل دا کار کافی بولی که غواړئ چې د نشې موادو په برخه کې نورې ژباړې هم وکړي؟
دغه کار خو موږ لپاره کافی نه ده، ځکه چې څومره کار په دې برخه کې کیږي په هماغه اندازه باندې موږ د ټولنې د وګړو د ژوند خوندي کولو هغه مسؤلیت ادا کولی سو. که چیرې موږ ته مثلا فرصت یا زمینه دې برابر سي چې موږ وکولی سو نورې ژباړې وکړو، هغه څه چې نوي راځي مثلا له نورو ژبو نه، هغه که په هره برخه کې سي پوهیږو د ټولنې لپاره اغېزمن واقع کېدلی سي ځوانانو لپاره، نو موږ به هغه انشاءالله پښتو ته کوو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده. د کندوز ولایت علي خان له څو کالو راهیسې کور ته نه دی تللی او د شپې لخوا په یوه نادولتي شلټر یا د معتادینو په سرپناه کې اوسیږي. دی وایي چې تر نشې مخکې یې کراچۍ چلاوله او کور ته به یې ګټه وټه وړله، خو کله چې په ښیښه معتاد سو 4,00,000 افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې علي خان ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
تر نشې مخکې ما کراچۍ چلوله، اول ما خپله د شیشې نه شروع کړه، شیشه او چرس ما وهل. زه دغه باندې اغوسته سم، دغه غلطه عملیانو سره راغله مکینه استمه، کوم یو شیشه وهله وای دا د شاید دغه شاید دغه پایپ راته نشان راکه چې دا مال دا سره کم شاید دی کې وای دغه کمال لستا وای چې دا چی وای بیدار غونته به یاس غونته خوب دی نوړي. او هم دغه سوم چې میاشتو باندې ما خوب نه کوو، چې یو دود میو ما غجا او چې دا اغوسته سم ما غلطه دی، ما زندگی خراب کړ، کور نم زړه مې پات شو مخاطر دې دغه بد عمل. بنګ نم پیسې مرو باسلې درې سلور لک روپۍ ما سره زه کابل ته راغلم، کابل کې هم داسې پاتې شوم دوه کاله درې کال کې. کور کې مې داسې جنجال ونتې وکړو، دوه نیم کاله درې کاله کېږي چې نیم تللی کور نه مې سوال نشته ده. دلته بس د ورځې مهال زه خپله د افغانانو کې موټر ډکوم، یو موټر 10 روپۍ باندې ډکوم، داسې 40 موټر ډکوم، یو دوه نیم سوه 300 روپۍ دغسې کار کوم. روپو باندې به دغه بد عمل کوم، سل فیصده مې کور یادېږي، نو مس عمل بد عمل دی نه پرېږدي. علت یې دغه دی چې ټول لانه هغوی خفه شوي، څه پکې وو چې کور ته لاړ شو. ښه ځواني مې وه، ځواني راته وایست خرابه مې کړه ځواني پې، ډېرې پیسې مې په زندګۍ پې ورکړې، کدا مې جمع کړې وې او دا مې څه خوړلې وې، به دیو غونتې وم. دا ډېر مردار شی دی، دا مخکې کوم دم نه پرېږدي، دې درد ډېر زور. مریضی را باندې راغلی ده، بس کابل ښار کې څوک نه لرم، همداسې هفته په هفته یو جی کې کلار پروت یو، درې څلور نفر وهلی یم، ټول کالي مې پینې شوي دي، کالی میں ٹول کی دلی داس یار رقم اخما بننا سوگم جی گئی نا ڈوڑی رہا تھا چوک نہ روڑی دیام آگا تھا مونگا نہ پوئی گی پسان بانی چڑھا نہ خوگا میں نشا نہ کہ زندگی بس ہم آگا تھا مارو نہیں ترکی کی آگا دی جرمنی کی ٹول دی نشے تاثر درے سال اور دپی میں تھا ماں نہ پری دی بس سو ہے ماں کیسی خبر ہے شدام آدھا سکھ لگنی جس سمے کو دا پاتا ماں
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې د علی خان په نوم لایو موتات څخه ټول خپلوان د نشول عمل خفسوي دي.
آیا په هدلش چې پاند انسان وختیا ته څه زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر متی الله اورمر خبرې واورو.
پان یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي مواد څخه جوړ شوی ده، حتی مخدره توکي کې هم حسابېږي. پان د تنباکو او هک او کیمیاوي مواد څخه جوړېږي. خولې سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجرې سرطان سړي ته پیدا کوي، بدرنګه کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل، په غاښونو کې خرابېدل پیدا کوي، کومړو کې چې په خولې کې دي د ده مکمل تخریبېدل په مرور د زمان سره. سرطان د کولمو سړي ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاري په انسان کې پیدا کوي. د ده دغه کیمیاوي مواد چې تخ سره ګډېږي بیا بالاخره هغه وجود د انسان ته ځي، معدې ته، معده تیزابي کوي. ضررونه چې کوم لوی انسانانو ته دي هم د ماشومانو ته هم داشتل دي. کوم امیدوارې میرمنې چې ماشوم پیدا کیږي نو له وزن لحاظ به ډېر وزن کموي، سوی شکل به وي، نو دا مور په دو وخت کې نسي کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي، ځکه مور کمه حوصله سه په دو وخت کې. مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شیدې ورکړي. ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په دو وخت کې د دې ماشوم تغذیه ګوره له مور نه اخلي، کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي معتاد شي، ځکه چې د مور په نس کې هم مواد اخیستي پاڼې اخیستي دي.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې څو سپینګیری د حاجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د یوې ستونزې په اړه مشوره ورسره کوي. په غونډه کې د ستونزې پر حل خبرې کیږي او حاجی اکرم د کلی له سپینګیرو سره وعده کوي چې د ستونزې په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه ستونزه لري، د ستونزې د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول سوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبره دا ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرې؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخي خبر نه یم.
حاجی صاحب، ته خو دا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې به چا څه نه وي درته ویلي.
خیر دی استاد، راته ووایاست چې څه خبره ده.
خبره داسې ده چې د کلي سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو، او پوډاریانو مو ترفې وکړه.
یا راجی کبیره، ته هم عجیبه خبرې کوې. پوډاریانو څنګه ترفې وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفې څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجی صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یاره جی کبیره تاسو خو بیخی لخکر زینه جوړ کړ، ما ته را پرېږده، داسې به له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم آجی خاناکا.
وعلیکم سلام
آجی صاحب. رازه کور تا ده دوڈی وقت ده
لدوڈی ده بیزارایم خوشتر مرا رسوا.
والی خان صاحب ما چه بد گری دی؟
بدلا تور وی کسپین ده کلی طول زوانان ده پودریان کرل بیاوایا چه ما چه بد گری دی؟
نوزه خوی پزور نور بانده خرچوم، خپل راز یه وای پودر راکا.
خبره دی زور او رضا نه ده، خبره ستا دی زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې ځوانان به یې له کومه کړي؟ ها
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشې کولی زموږ د کلي ځوانان وژنې؟ ها
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی، موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خاناکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ها نو چې دا کار نشې پرېښودلی نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې نو زه د امنیت قمانداني ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړم.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.